د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شو. نور یاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1399 یوم هجری لمریز کال دی. غوی یا سور د میاشتې 13 ده چې د 2000 میلادي کال د می د میاشتې له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به له طالبانو وغواړي چې د شوي د سولې د تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. ښاغلی خلیل زاد بیا د سیمې په سفر وتلی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت هم غوښتي چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د په لسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او په سین کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. د کابل د احمد وبخې د پکتیا د احمد ابا ولسوال په یوه برید کې ټپي شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنه کوي. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوی چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه ښودل شوی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقوقو پر مسلې څارنه کوي، وايي پنټاګون ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبل شمیر کم خي. د میدان وردګ چارواکي وايي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته مرګ ژوبل اوخت. د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریفزي پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل دا عملیات ورسل هغي وشول چې وسلوالو طالبانو تیر ورځ په چکول وسوالي کې د افغان ځواکونو پر یو اکملاتي کاروان برید وکړو. څلور تنه ټپیان کړل. د ښاغلي شریفزي په خبره افغان هوایي ځواکونو په غبرګون کې عملیات وکړل.
تیر شپه د میدان وردګ ولایت چکول وسوالي ته یک ملاتی کاروان پلار وو چې د وسلواله مخالفینو له بریټ سره مخ شي وو. د افغان ملي امنیتي او د پوز وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د 22 کسان وژل شوی او لاس وسوال طالبان ټپی شوی هم دي.
خاغلی شریف زید وردګ ولایت د سیمایزو چارواکو په حواله وویل الله هم د طالبانو ځینې کسان لا درک دی او زیاتوي خای د مړو شمیر لا ډیر وي. تر اوسه وسلواله طالبانو په دې اړه تفصیل نه ده کړی. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په یو برید کې ټپي شوی. د پکتیا د ولی ویاند عبدالله حسرت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د احمد ابا پر ولسوال حضرت محمد رودوال پرون ماښام ناوخته داسې مهال برید وشو چې نوموړی د روژه ماتې پر وخت د خپل کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلام خیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتي لپاره پر لاره وو، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا دی ولی ویان د غرض ویل د خغلی رودوال روختایی وزیر دا ډارډ ورلد یو د 203 تندر قول اردو روختون کې بستر دی. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې وې پاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. د دې وزارت ویاند نوریا نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه وې پاڼه به سر له نن څخه د زده کوونکو لپاره فعال شي.
موږ په دغه ویب سایت کې ټول ویډیوي او آډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی، هغه زده کوونکي چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم هوښمن موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویبسایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، پوهنې وزارت د راډیو تلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی دی. خبرونه لا ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ترامپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډیر سپکاوی او له حقایقو او قانون د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادر دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تیره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپای پاسداران د ځواک د یوه مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوندې امریکا له ایران سره جګړې ته مخه ونه کړي مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې کچېرې هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د دې سازمان مشر تیدرو ادهانم ګبریسوس پرون د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه باید قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل تر څو چې د کورونا وبا ختمه شوې نه وي، په عادي توګه کارونو ته بیرته تک ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دغه راز ټینګار وکړ چې پر روغتیایي سیستم دې ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي د میتر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړي د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,600 او د مړو شوو له 1,500 اوښتی دی. د موسکو خاروال دغه راز ویلي سره له دې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کې د کورونا وایرس رسمي راجستر شوي شمېرې کمې شوي، خو وایي لا هم په موسکو کې د خدماتي سکتورونو د بیا پرانستلو لپاره وختي ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یوش مهم نور لوی خارونو د هوا حالت چې هوا پیژندنې ادارې لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان شیندې تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه لس. هرات اسمان شیندې تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شیندې تودوخه لوړ درجه 25 ټیټه 13. کندهار اسمان شیندې تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 13. او جلال آباد اسمان شیندې تودوخه لوړ درجه 10 او ټیټه 19.
خاطر پر دې سوچ د افغانستان د څو خرنو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. ولاندې په خبرونه کې به ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سین کې د هغوی د ډوبولو په اړه د بشپړ څېړنه وکړي او لاملونو سره د حساب کتاب وشي.
We encourage the Afghan authorities to undertake a full investigation and to seek to hold those perpetrators accountable.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد به د خطر پلازمینه دوحه ته په سفر کې د طالبان باندې یو ځل بیا فشار راوړي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د شوي تړون ټولې ژمنې پر ځای کړي. د نورستان والی په پارون کې د یو لوی جومات د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین ملامت کړل چې د جوماتونو په ګډون د هر څه په ورانولو صرف نه کوي.
هغوی جومات نړوي، جومات کې انفجار کوي، مکتب سوځوي، پول پولچک الوزوي سره قرانوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران خبرداري ورکړي ک پر دې هواد وسلو د پلورلو لګول شوی بندیز وغځول شي نو دوی به پام ونساتي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صفه صافه او وازي او ریدل شي د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له استاذ او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د خبرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې ده، په اعلامیه کې سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر یادونه شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د سیشن بي په ورځې پیل کړی د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او له طالبانو به وغواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي او په افغانستان کې د کرونا وبا سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا به د اپریل 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي. د خبر شوې اعلامیې له مخې خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې هغه تړون بشپړ عملي کړي چې د فبروري په 9 د ورسره د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی دی. د لکه چې دغه تړون لاسلیک شوی دی، په افغانستان کې شخړې بیا هم زیاتې شوې دي. په تیره بیا د وسلوالو طالبانو حملې پر افغان امنیتي ځواکونو او دغه راز پر دولتي اهدافو ډېرې زیاتې شوې دي. له دې سره دا ویره هم پیدا شوې چې ممکن دغه تړون له خطر سره مخامخ شي. لبلې خوا امریکا وایي د افغانستان حکومت باید د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري د لسګونو افغان کډوالو د ډوبېدو پېښه تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د کابل او تهران ترمنځ د هغه توافق خبر ورکړی چې له مخې به د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی دا پېښه څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې هغه راپورونه چې وایي د افغانستان ایران پر پوله د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان مهاجر چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره هغه هیواد ته تلل نیولې، هغوی شکنجه کړي او په زور یې سیند ته غورځولي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایرانی پولیساتو ځواکونو له خوا له افغان کډوالو سره د بد چلند او ځورونې راپور خوشنۍ کړی دی. مایک پومپیو د چهارشنبې په ورځ په ایران کې امریکایي بندیانو ته په اشاره وویل چې امریکا یوازینی هیواد نه دی چې وګړي د ایران له ظالمانه چلند سره مخامخ دي. نوموړي زیاته کړه دا وی د تیرونی راپورونه وايي ایرانی پولیساتو د افغانستان د هرات ولایت په پولو کې له افغان کډوالو سره چې د ډوډۍ په لټه کې وو او جرأت یې وکړ له پولو واوړي، بد چلند سوی دی او هغوی یې ځورولي او ډوب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان حکومت باید د لسګونو کډوالو د ډوبېدو پیښه په بشپړو تحقیقاتو سره تعقیب کړي څو د دې کار عملین ځواب ووایي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي ایران ژمنه ورسره کړې چې په سرحدي سیمو کې د دې بد چلند په اړه راپورونه وارزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې د چهارشنبې په ورځ خپره سوه وایي ایران د یو رسمي لیک په لیږلو سره ویلي چې دواړه هیوادونه یو ګډ پلاوی د تحقیقاتو لپاره د پیښې سیمې ته استوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د چهارشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د ایراني پولیساتو دا چلند وحشیانه، غیر انساني او د نه بخښنې وړ جنایت بللی دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه د عدالت د تطبیق په هدف په جدي ډول تعقیبوي. افغان چارواکي وایي شاوخوا اویا تنه افغانان چې د جمعې په ورځ غوښتل په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته ننوځي د هغې د پولیساتو لخوا نیول سوي دي او تر وهلو او ځورونې وروسته یې اړ ایستي چې ځانونه اوبو ته وغورځوي. دغه پېښې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه راوپارول. طالبانو هم د ایراني ځواکونو لخوا دا اقدام ظالمانه بللی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ایران له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو سره د ترحم، اسلامي اخوت او ګاونډیتوب له اصولو سره سم چلند وکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي د هریرود له اوبو څخه 12 مړي موندلې دي. ایراني چارواکي بیا د دې پېښې په اړه بېلې څرګندونې لري. په لومړي سر کې په هرات کې د ایران قونسلګری دا راپورونه په کلکه رد کړل او ویل چې بېلابېلو سرچینو لکه د تایباد سرحدي مسؤلینو دا موضوع رد کړې ده. تر دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوي د یکشنبې په ورځ د غویي پر 14 وویل چې دا پېښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس وایي ایران د یوه رسمي لیک په استولو سره منلې چې دواړه هیوادونه به د پیښې د ارزولو لپاره یو ګډ پلاوی سیمې ته واستوي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د افغانستان له حکومت او غوښتل چې د ایراني سرحدي ساتونکو لخوا د پلسګونو افغان کډوالو د شکنجه کولو او سیند ته د په سیند کې د هغوی د ډوبېدو په اړه د بشپړه څېړنه وکړي او له عاملینو سره د حساب کتاب وشي. د پیښې په وروستیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. بشري حقونو د څار سازمان د ایران پوله ساتونکو لخوا د افغان مسافرو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې وروستی چلند ټکان ورکوونکی ام بللی دی. د سازمان د آسیا برخې مرستیال پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغې ویلي ایران په تیرو وختونو کې هم د بشري حقونو جدي سرغړونې کړي خو چمتو نه دي چې د خلکو ځواب ووایي. د اغلې ګاسمن سره د ځانګړې مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا هم واورئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کې دونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غاڼه کې د امریکا د مرکزی قومندانې وروستي پریکړې ته اشاره کړې ده چې د دوشنبه په ورځ وویل تر دې وروسته به متحد ایالاتونه د خپل هوایي بریدونو په اړه ورسني معلومات له رسنیو سره نشریکوي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي دي چې د متحد ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ د مسؤلیت په ساحه کې منځنۍ ختیځ شامل دی او افغانستان هم روان غاړي. خبرونه بیا د همدې قومندانۍ د ویان زاکاری هارل خبري راخستلې چې وایي ډیپلوماټیکو اړیکو ته اندېښنې او له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره دا پریکړه شوې ده. ډیپلوماټ لیکي د امریکا مرکزی قومندانۍ لشتر لشه له 2013 کال را پدې خوا هر میاشت هوایي ځواکونو د بریدونو په اړه معلومات شریکوي. خبرونه څرګندوي د مرکزی قومندانۍ نوې پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې له طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې د سولې موافقې پلي کېدو ته د امریکایي چارواکو اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر د سی شنبه په ورځ په واشنگتن کې وویل طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او له دې سره د سولې ماتیدونکو توافق له مخبوزیتیدونکو ګواښ سره مخامخ شوی دی. ښاغلی اسپر د سولې د توافق په برخه کې پر افغان حکومت هم انتقاد کړی دی چې ژمنې یې تر اوسه نه دي پر ځای کړي. ډیپلوماټ وړاندې په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د نتیجو پر سر اختلافاتو ته اشاره کوي او لیکي چې له دې سره هم د سولې مسله پیچلې شوې ده. بلې خبرونې یورو ایشیا ریویو لیکلي دي په داسې وخت کې چې نړۍ د کورونا ویروس له وبا سره لاسو ګرېوان ده، د افغانستان د سولې بهیر د وخت او د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې له پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. خبرونه بیا لیکي طالبانو د روژې په میاشت کې د حکومت د اوربند وړاندیز رد کړ او دا یې معقول ونه باله. ایروایشا ریویو خبرونه بیا د امریکا او طالبانو د سولې د توافق د لارې خنډونو ته اشاره کوي. یوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو اعدامه یادوي او بلې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په لارې کې خنډ او لیکي چې د تړون له مخې منل شوی وه چې حکومت به تر 5000 پورې د طالبانو زندانیان آزادوي او په ځواب کې به طالبان تر 1000 پورې افغان بندیان خوشي کوي. خبرونه بیا د سولې د لارې دریم خنډ د تیر کال د ولسمشۍ انتخاباتو پر سر د اشرف غنی او عبدالله عبدالله اختلافات یادوي چې لا هم نه دي حل شوي. او څلورم ټکی له افغانستان سره د امریکا د متحد ایالاتونو د 1 میلیارد ډالر مرستې کمول ګڼي چې د خبرونې په باور له دې سره به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت دریز نور هم کمزور شي او له طالبانو سره به په جګړه کې توانمندي کم شي. یورو ایشیا ریویو کورونا ویروس د یو بل اضافي ګواښ په توګه یادوي چې افغان حکومت تهدیدوي. خبرونه په خپل اوشته مقاله کې وړاندې د افغانستان په سولې کې د پاکستان ګټو ته اشاره کړې دي. بیا لیکلې دي چې پاکستان په دې خزیه کې د هند د هڅو هرکلی نه کوي خو نه وایي لای خپل هغوشمنو ته ادامه ورکوي چې د افغانستان د رغاونې په برخه کې کړې دي خو د افغانستان راتلونکي پیښې به د هند نقش روښانه کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته په کتنه کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون په باب واورېدل چې د دغه تړون په وړاندې ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تېره بیا د وسلوال طالبانو لوري چې حملې زیاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د مخکمو واورېدل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد بیا د سیمې په سفر وتلی. قطر په پلازمینه دوحه کې به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي او له پاکستاني او هندي چارواکو سره د خبرو لپاره به هم اسلام آباد او نوی ډلی ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلي خلیلزاد دا سفر د تېرې سهشنبې په ورځ پیل کړی، خو نه دي ویل شوي چې کله به خلیلزاد دوحې ته ځي او کله به هم اسلام آباد او نوی ډلی ته. ازادي راډیو اوري په دې اړه به تاسو له وروستیو پرمختګونو خبرو. د نورستان والی په مرکز پارون کې پرون د یو لوی جماعت د جوړېدو د پیل په مراسمو کې د دولت وسلوال مخالفین تورن کړل چې د جماعتونو په ګډون د هر څه پورانولو صرف نه کوي. د دغه لوی جماعت ډبره پرون د مرکز پارون اړوند اډستوی سیمه کې کېښودل شوه. د دغه جماعت په جوړېدو سره به چې کله ورغی په یو وخت کې د 2000 لمونځ کوونکو ظرفیت ولري. د ازادي راډیو سمیز خبرال روح الله انوري پر رپورټ لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعه د بنسټ ډبرې خودو پر مهال ویل افغان حکومت دینی مدرسې جمعهتونه او خونځي جوړوي، خو وسلوال مخالفین بیا دینی ځایونه او د زده کړې مرکزونه ویجاړوي.
مکتب جوړوي، جمعهت جوړوي، پونتون جوړوي، سرک جوړوي، او هغه څوک چې د دولت په خلاف جنگيږي هغه جمعهت نړوي، جمعهت کې انفجار کوي، مکتب سوځوي، پول پولچک الوزوی سره قرانوی.
والی وای د افغانستان حکومت او وګړي مسلمانان دي، نو په هیڅ صورت په خلاف جنگ او جګړه جواز نه لري. د هغه په خبره چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتو سره سولې وکړه، خو خپل مسلمان او افغان رور سره د سولې پر ځای جګړې ته زور ورکوي.
تاسو چې په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو سره توافق امضا کړه او د جنگ د پای ته رسول لپاره یو قدم واخیسته، مونږ مننه کوو. د دې په څنګ کې افغانان وژلو ته ادامه ورکول دا کوم منطق لري؟ بیا هم دې ته جهاد وای، بیا هم مکتب ورانولو ته جهاد وای، بیا هم سرک ورانولو ته جهاد وای، نو دا د افغان وژلو باندې به الله تعالی ولی خوشالي؟ اسلام ته په دې باندې څه ګټه رسیږي؟
د نورستان والی وای نوې جوړیدونکې جمعات په دوه پوړو کې د ټولو اسانتیاو درلودو سره په څه باندې 350 میلیون افغانۍ په دوه جریبه او 200 زمکه جوړیږي. د هغه په خبره چې ټوله بودیجه افغان حکومت ورکوي. د نورستان اوسیدونکې هم نوې جوړیدونکې جمعات ته خوختي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو د جنگ بندولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا چې اوسنۍ جنگ د پردیو د ګټو د په افغانستان کې روان دي. قومي مشر نور الله معمار وایي
هغه خلک د پردي استخباراتو په لمسون لمسيږي او راځي خپل مملکت تخریبوي، جماعتونو ته انفجار ورکوي، زیارتونو ته انفجار ورکوي، علماي وجني او نور چې کوم ديني مقدسات او بشائر دي دغه په خلاف حرکت کوي. دا دغه کار دي دین سره هیڅ تړاو نشته دي او دغه دین سره هیڅ ارتباط نشته دي.
په نورستان کې چارواکي وایي اوس مهال په ټول نورستان کې د افغان حکومت لخوا للسو زیات جامع جماعتونه په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او کوخخ کوي چې دلته دینی مدرسو، خونځو او نورو تعلیمی ادارو ته هم ودانی جوړ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ایران خبرداري ورکړی چې پر دې هوا د وسلو د پلورلو د لګول شوی بندیز غزیدل به هیڅ کله ونه مني. دغه بندیز چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې پر ایران لګول شوی د اعتبار موده د روان میلادي کال په اکتوبر کې ختمي. خو واشنگتن هڅه کوي چې دا بندیز وغځول شي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د ایران ولسمشر خبرداري ورکړ ک امریکا په امنیت شورا کې د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیز د مودې د غزول لپاره هڅو ته دوام ورکړي لته خبرګون سره به مخامخ شي. دغه بندیز په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې لګول شوی چې مودې د روان کال په اکتوبر میاشت کې ختمیږي. ایران په دې تړون کې منلې چې د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه کم کړي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شوی و یو بد تړون بللی او په 2013 کال کې ترې ووت. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه لا سخت کړل چې ورسره د دغه هیواد اقتصاد سخت وځپل سو. واشنگتن اوس وایي چې غواړي پر ایران تسلیحاتي یا د وسلو د پیر او پلور بندیز موده وغځوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیرونه وویل چې د ټولو شته امکاناتو په کارولو سره هڅه کوي چې دا بندیز وغځوي. مایک پومپیو هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیز مخکې تر دې چې په اکتوبر میاشت کې موده پوره سي وغځوي. بلخوا چین او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه غړي دي چې له ایران سره د وسلو د لویو قراردادونو په تمه دي. دغه راز فرانسا، بریتانیا او جرمني چې لا هم د دې تړون غړي دي هم شایي د یاد بندیز له تمدید سره مخالفت وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ د دولت د مشرتابه پلاوي په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده پر امریکا انتقادونه تکرار کړه او د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگتن وتل یو احمقانه کار وبله. نوموړي زیاته کړه که امریکا غواړي دې تړون ته بیرته راوګرځي باید ټول بندیزونه لرې کړي او خپلې تېروتنې جبران کړي. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې ایران به په هیڅ صورت د تسلیحاتي بندیزونو تمدید ونه مني. د ایران له اټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته تهران په تدریج له یاد تړون سره خپلې ژمنې راکمې کړې دي. واشنگتن په دې باور دی چې د ایران اټومي پروګرام پوځي اهداف لري خو تهران په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا پوځ تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د ملکي تلفاتو په اړه څېړنې کوي. د هغه راپور له مخې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون خپور کړی، تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي. د وژل شوو شمېر 108 تنه ښودل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید وکړ او 4 تنه ټپیان کړل. په دغو عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په یوه برید کې ټپي شوی دی. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت دا خبر تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه، خو د هغه روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که چیرې هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شوو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته.
دا ژوند رنگونه.
سلام، نوم دې څه دی؟
نوم یې اجمل ده.
اجمل، څونه موده کیږي چې دغه خوراکي مواد صحت طفل شفاخانه مخې ته خرڅي؟
نه لاس کاله شو.
نو لاس کاله دی خوراکي مواد کې جوسان او دغه دی وس خدروجی میاشتم د څنګه د شین خلک در ناخلي؟
والله خو خدای خلک مریضان ته وړي کنه لک لک وړي کنه، داسې کار نه ده خو خدای.
څونه د ورځې 2 روپۍ په دې کار کې پیدا کوي؟
ایا 2.5 سر د شایان کېږي؟
خلک ډیره شکایت کوي، وایي کوم شایان چې د سړک په مخ باندې خرڅېږي تاریخونه یې تیر دي. څنګه د دوی تاریخونه خطر
نه دلته شفخانی مخ د خلک تاریخ تیر شي نه راوړي کنه؟ خشه راوړي دلته اخلي مریضان ته، د خپل مریض ته وړي، ډاکټر ته وړي، د شایان ته وړي، تاریخ تل د نه خرڅېږي.
بیا څنګه دلته چې ته اوس سودا خرڅوي، یو نیم ډاکټران یې درنه لکه چې اخلي؟
وو ډاکټران هم اخلي.
ډاکټران څنګه پیسې درکوي؟
وو پیسې ورکوي.
او دا امنیتی ځواکونه خوند دلته ډیر دي، دوی څنګه دي در ناخلي؟
هو اخلي، خو پیسې ورکوي.
ډیر ښه، پیسې درته درکوي. له خپل کار دي څونه راضي یې تر اوسه؟
شکر ده کنم، شکر ده کنم، راضي یې په کار.
کله د ملانه د تړلې چې یو بل کار شروع کړي کې دي ګټه دونه ډیره نه ده؟
والله نه ده، کار بار نه ده، ټول بیکاری ده، نرسه وکړه خدای
کار ایله مخې کوي.
هو کنه، بیکاری نه کنه.
بیا د کور خرچه په دې باندې برابرې کی؟
والله نه برابرې کی، سبا وایم درته فون 2 ورونو لګ لګ 200 یو کوي، سل یو کوي، سل بل کوي، تاسو کې کار وکړو سبا.
اها، کور دې څنګه؟ کور دې کرایې ده که کور دې خپل ده؟
کرایې ده، شپږ سره.
شپږ درکړه. ډیر ښه شپږ زره کرام ورکوي او دینه بیا دونه خو پیدا کیږي چې د کرام ورکوي او کور
مجبورې خلک نور څه وکړي بل کاروبار خو نه لري بل کاروبار وکړو داسې ده کنه
څنګه واده دې کړی ماشومان بچیان لري
او دوه دانې لرم پنځه کال شوی
ډیر ښه ډیر مننه
خیر سه
په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسیده زنه.